د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په مخام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوال جزایی محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې له سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون تیر ماښام په یوه خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران استل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سری میاشتې او سری صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمی فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال تر سره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلای او احترامات به قبول کې قدرمنه او پروز د کون کو زبرشت هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او قدرمن زده کون کې برترو غو جوړ او صحتمند او سجه او د صحت جامې بم پتنې رونو ګل لیست د کون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون او هم ټولګي کتاب دریم لوستي هلمن دیم د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو ګل لیست د کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مختل دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید لخبر زنه سره خپل کتاب، کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې لخبر زنه سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست زکون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسیمې څخه پیل به تر 22 صفحې پرې قدر مونږ خو جو زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې. دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي کدر مونږ زده کوون کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ زده کوون کو د توجه په هیله یم. هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. موږ او قدر منو زده کوونکو مخکې له دې چې موږ او تاسو لوست پیل کو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې ستوي، آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدل دي، که چیرې دغه یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خو ژو قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، په خپل د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې په خپل د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې په خپل د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت په خپل په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت ته موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا په خپل د ځمکې وضعي حرکت له چې جو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي، هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. او ژو کدر مونږ زده کوونکو، د زمکی دغه کوم شکل چې دی، د زمکی کره چې د پخپل د ترول بلدونو 308 درجه لري، چې دغه 308 درجه د سلرویش ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي، چې په دغه ډول سر موږ او تاسو داسې ویل سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې لدی د مخ څخه چې کله تیرسي، نو د ترول بلد درجه 15 درجه ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاصن ډول سره وایو چې دغه د زمکی د ترول بلد ټول 308 درجه موږ تقسیم سلرویش ساعتونو کې کو، نو دا په مساوي سي 15 سره، نو په 15 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه شته چېږي د په څلور د دکو کې سره ترسمي. نو لمړی ختیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي، او وروسته د هغه څخه لویدیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویل سو چې د ختیځ ټول بلدونه وخت نسبت لویدیځ ټول بلدونه ته نه وخت وي. که چیرې خلاصان ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکم. که چیرې موږ او تاسو د کابل شهر او همدارنګ د دې ترڅنګ د مکې مازمې شهر په نظر کې ونیسو، د دې دوه وختونو معلوم کو، د کابل شهر دغه کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی په نسبت درجو کې پراته دي، او د مکې مازمې شهر کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی هغه په خپل په 26 درجو کې پراته دي. نو د دې دوه د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډیر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی 1745 د کې، دا 1745 د کې موږ تاسو څنګه لاسته راوړو؟ مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ ترول بلدونه چې دی په خپل نسبته درجه دي، دا نسبته درجه موږ تاسو را اخلو منفي کوي د سلویش درجه څخه، د مکه مازمی ختیځ ټول بلدونه څوبه سلویش ما، نو موږ تاسو د نسبته څخه سلویش منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو، نو دا په مساوي سي په نیویش سره، کله چې دا په نیویش سره مساوي سو، تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ کولای شئ ماشین حساب را واخلي، هم دا سي د خپل ځانو سره هم دا اوس د سي زړه دي، نسبته را واخلي د نسبته څخه سلویش منفي کی، ته کله چې تاسو سلویش منفي کی، نو تاسو ته به نیویش عدد پلاس راځي، بیا ورسته را ولاړ سي دغه نیویش منفي کی د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستله دا څلور مشه تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې تاسو په څلور د کې کوکې د لمر لمخې څخه تیریږي، نو دلته چې په څلور د دې کوکې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریږي، نو موږ دار اخلو نیویش درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل، نو دا به مساوي سي په 1/14 سره. دا 1/14 موږ تاسو اوس کوو د چې څخه منفي کوو، د شپته درجه څخه منفي کوو. کله چې موږ د شپته درجه څخه منفي کړل، یو د دې کا په خپل څو ثانیې شپته انسانیه درنو د شپته سانیو څخه چې مکله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شارش پښپینزوس، یو شارش پښپینزوس د کیک، یعنی یو د یو ساعت تو پښپینزوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شارتن مېز دو پیر دی. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د غرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کیچې وي، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوونکي اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګه درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولای شو د نښې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هر درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویلای شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضربه ووایو. کله چې موږ ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولای شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو شارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. ان شاء الله چې درنو زکونکو تر دې دم پرې پوسی او اوسې چې اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهېږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زکونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپل د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنی د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دا حرکت چې دی دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه یا نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې څر کړی دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو له دې کبله څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی په خپل یوزر 28 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن چې دی هغه په خپل 25 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوښو ځکونکو، د پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کښه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د اوري پر لمړی نیټه باندې د لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې په خپل د څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، چې ته مراد تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې په خپل د حمل د میاشتې، یا هم مراد تاسو د اوري میاشتې ته ویلی شو، په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې، یا هم د اوري د میاشتې پر لومړی نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي. او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چمرا تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو، چې دا موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې، یا هم ورته تاسو د سرطان د میاشتې، یا د ونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړی نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دا وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره لیږي. او همدارنګه د میزان د پرلومړی نیټه باندې، یا هم د تری پرلومړی نیټه باندې، زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کښه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پرلومړی نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلې سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل لمسته کیږي، یا هم د ژمي موسم لمسته کیږي، چې په دې برخه کې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه لمسته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه لمسته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کښه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دی په خپل پر دایره باندې شکل لګیږي، د خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې، د ژمي پر فصل باندې، د چشکیږي د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو کچیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی په خپل د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو 12 میاشتو په جریان کې موږ تاسو ویلې سو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپل یو د لی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبي موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمي موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو. چې په سرلی موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړيږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبي موسم کې، کله چې د دوبي موسم د لمر وړانګې د استوا پر کښه باندې عمود ولې کیږي، نو په دغه وخت کې د دوبي موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړي پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدله وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته چیش کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې هغه خپل د شپې او ورځې راتګو چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سره رسي، خو انتقالي حرکت په دې ډول سره دی چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دی په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دی، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هله منډه اندرونو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او یو څه مخستي اوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته. د لوس په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوئ او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلی اعتدال څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغه پوښتنې ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منډې په یو څه پوسیو اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګل لی زکون کو زبرش نوام فار یوزل مهم تاسو ټول تشریح واسمم د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل لی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامع وبم پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلوسته. هله د چې د تیر ورځې لوستنه وبم په پراو د کی ټول سره زکړی وو سړي او نو لوسته امادګی ولري. قدر منو زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې نو لوست درې بلوسته چې د اروپا د سمندر کې هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله در لسمه نه پیل به تر شلمې سپې پری. هم درنګ قدر منو غل لیست کون کوز مرسته ستدنم رزي د لوس درسي اهداف عبارت دي. لمړی، دا اروپا د سمندرګي یعنی بهیر په حق له سپوهیږي. دو، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به پر معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غل لیست کون کو د پرته او جو دکات په لای ما هله د چي د لوستر پای پر رسره ملتي او پی او یوسس د فین. قدر منو ګل لیست کون کو د لوست پای په شبو کې مر تاسو د اروپا د سمندرګي هم په هیرو په حق لسه په هیږي معلومات لاس تر اورو. دا که څنګه چې مر تاسو ټول په هیرو ورستل آسیا څخه اروپا لوي وچه د چي نن ورځ به مر تاسو په لوست کې معلومات تر لاسه کړو. قدر منو ګل لیست کون کو د اروپا د لوي وچه ډیر لوی سمندرګي شې دي. د مدیترانه سمندرګي دي چې د خپل ځانګړي موقعیت له مال پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه، د اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه د چې دوی درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غل لیست کوم کو د جبل طارق لږ وجه ابناوی د مدیترانه سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هنه د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي. چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپو وزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. دې ټاپوګانې یا هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره دي. د دې هر برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول شوی ده. لکه ترنوز د کونکو د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سنور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یې منځنی شکل اوږده ابنای، د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنا، د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لویچ لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلولی زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لاره برابره کړې ده چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګي پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده. مګر د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د راایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ته ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چنان خوږه وګلالی زده کوونکو، د دې تر څنګ بل چې دی د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده. خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندونیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنی په دې کې بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري. د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري. خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنوز د کونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وپیژنو. خو ژوند کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. خو برعلاوه خلیج به هغه ولړ او بوته ویل کیږي چې دروي خوته وچه اوسېږي او منځ کې اوبو اوسېږي، د ته خلیج ویل کیږي. نو ویلې سو چې د اروپا د لوی وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډیر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لویه وچه کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ او تاسو وپیژندی چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. خوشاو که درمون زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کړي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلجونه د ښه کوالټي لري او په هغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کول سي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي کې دی بیرته په اسانۍ سره اشوال سي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځان ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبو ته لاسرسی او د بیړۍ چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی، د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو لار څخه دی کولای شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نور سره اړیکه ورتنګ کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټون لپاره په ځانګړي ډول د نیپټاو وی ګازونو د پلو ډیر زیات ارزښت لري، خو د لوی بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګل لري ځکه تر دې د پریمو او تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو د په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به مو راو تاسو د اروپا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات لاسته راوړو. خوږه قدر من زکون کو د اروپا لوی وچې اقلیم په څو الهتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارزل بلدونو کې موقعیت لري معتدل. یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمېر الهتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري، د هغو نور ټول جغرافي ارزل بلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی معتدل، یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی. له همدې امله څخه درنو ځکونکو وچ او تاوده به بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کیږي. دغه اورښت دی په معتدله بڼه سره وي. د اروپا د لوی وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو ول چې معتدله سیمه څخه هم مرسته مطلب چې شلي چې نه ګرمي وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لوی وچې یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شه ده په خپل په معتدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې درې لوی خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خواوو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د دروی خواوو څخه دغه لوی وچې په اوبو نمبر شاخوا سره راچپیر شوی ده، خو یو خوا چې ده پر وچ پر مربوط ده. لدی امل څخه درنو ځکون کو ټول اروپا د پر مربوطی یا هم لندبلی هوا څخه اغیزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نه ولیدي، نو هم دا لامل ګرځېدلې دي درنو ځکون کو چې دغه لوی وچې د لندبلی هوا لرونکي لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي. د اروپا لوی وچې غورنه دومره لوړ نه دی چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننې برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانه سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاند وګرځي. نو دغه غرونه نسې کول چې د دې د خاند لامل سي. څلورم علاقې دي درنو ځکون کو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر دی اشتوال دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي. او د اروپا لوی وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو ځکون کو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول چې د هغو له جملو څخه درنو ځکون کو لمړنۍ چې دي جنوبي مدیترانه سیمې دي، او دویم هم درنو ځکون کو هغه د اټلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو په کې شامل دي، او د اټلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څنګه چې نوموړي سیمې د اټلانتیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي، نو ډیر لمدبل لري او د اروپا ډیر برنی سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډیر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړۍ موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچی همبری برخه ده او سلان په خپل شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. هم چې نن درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ مدیترانه اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري رالګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ د غرونو له خوا څخه رالګیږي، دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ، یعنی اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست پرونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکی له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، لیسه کون کو زای پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرقاس پایما در هم ټول کی جغرافیه مزمن درې بلوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړو، لیسه کون کو برتر او غجور او صحت مند وسیږي او د صحت چمې بوم پتن می درنو ز کون کو داس مر تاسو د هم ټول کی جغرافیه مزمن درې بلوسته. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو ز کون کی خپل زنا سر خپل کتاب کتابچاو کلمونه ولري، تر څو وکول شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشو ګلالی زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق له د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سنګال سیند او هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات ولوستل، نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالی زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو وګړو، د کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په حق دی، یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څرنګه چې په تیر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوشو قدر منو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خواوې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ تاسو په تیر ټولګي کې هم چې نن په تیر لوست کې موږ تاسو د جهیل په حق ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کیدل چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلورو خواو څخه باید چاپېره وچې اوسیږي او بیا وروسته په مینس کې باید چې شو اوسیږي او به اوسیږي، د ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچی وي خو د خلیج به درې خواو ته وچی وي. نو راځو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خوشو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړي چې دي وتلي دي، نو وتلي او نه وتلي برخې لري. نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي، چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دي، هغه د ادان خلیج دي. چې دا خلیج چې دي د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج په خپل د فول خلیج دی، دریم خلیج د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي، له ګینی خلیج څخه، د ولویس خلیج څخه، د لودریستس خلیج څخه، او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لوی وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او هم چنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اقلیم اړوند بحث ولو. خوشو قدر منځ کون کو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کوری باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لوی وچه د نړۍ تر ټولو تودو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لوی وچه ده چې زیات برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لوی وچه چې ده د استوا کښې ته ډېره زیاته نږدې ده. او استوا کښه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وو چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کښې ته نږدې اوسېږي، د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده، د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوایي سیمو کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځونکی دی. او د افریقا لویه وچه کې زیات شمیر وچې دښتونه سته، چې دغه دښتونه د دې لامل ګرځېدلی دی چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه، د افریقا لویه وچه چې ده، هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو قدر منځکون کو، افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنې د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي، د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دي د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا، او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دی، نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي، هغه پخپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي، اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټي په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلی دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دي، درنو زده کوونکو، عموما مالداري او کرنې ته، همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي، د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري، چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل، تود او باراني هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي، نسبتا استوایي اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي، معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده، یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده. او همچنان د دې ترڅنګ، دغه سیمې چې دي، باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو څلرم اقلیم چې دی هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لوی وچې نیولې ده چې ټوله لوی صحرا پکې شاملیږي یعنی په نړۍ کې تر ټولو لوی صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لوی وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی په زیاته کچه سره نه دی نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی شو چې د لوی وچې کې صحرایي چې ډېر زیات سیمه چې راځي هغه په خپل د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخیره پورې برخې نیولې دي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي هم چې نن درنو قدر منو زده کوونکو پنځم مدیترانایي سیمه اقلیم دی چې دا هم مور تاسو په تیر ټولګي کې لوستلی و چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدې پرکاش باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چشکیږي او واری دیږي نو موږ ویلی شو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لوی وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي هم چې دا د دې ترڅنګ د اسکندریه څخه تر مارکیش سواحل پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوې دي او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور نارنج ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تو دي خو بیا هم په دغو سیمو کې رنگارنګ میوې او رنگارنګ د نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهور نباتات له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپل د ستروس د کورونی میوې دي لکه غنۍ دي نارنج دي مالټا د لیمو دي سنترا د خرما او غنۍ شي به دي همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانه اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانی اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي نو درنو کدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو هم چې نن د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات ولوستل او اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر زو چې په دې برخې کې موږ تاسو په لنګ ډول سره د افریقا د لوی وچې په حق له چین ورځ موږ کوم معلومات مستلې و هغه په لنګ ډول سره بیان کوم لومړنی موږ تاسو هدف لچی څخه لومړی موږ تاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لوی وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه دا چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وټلو او ننوټلو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه پکې کې نشته د افریقا د لوی وچې مهم خلیجونه چې وه هغه په خپل د عدن خلیج وو د فول خلیج وو د سويس خلیج وو د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا په خپل عبارت و د سولم خلیجونه څخه و بمبا خلیجونه څخه و سیدرا خلیجونه و کاپس خلیجونه و او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی همچنان بل برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستل دا چې موږ تاسو ټول و په هیدلو افریقا له وچه یو له هغو لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا له وچه یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د افریقا د لوی وچې لمرنی اقلیمي سیمه چې هغه په خپل استوایی ځنګلونه د سیمې اقلیم او دویم د سوانا د استوا لاندې صحیح اقلیم او دریم د سپ د صحیح اقلیمو څلرم صحرایي سیمه اقلیمو پنځم مدیترانی سیمه اقلیمو چې د له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیده نو هله لرم چې تاسو درنو او قدرمن زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راغلي او سیږي او یو څه پوسي او سیږي اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو ساسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په اړه بحث وکړو خوښ او قدر من زکون کو تاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونو دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لزر سره نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د افریقا لویې وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوی دی؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوی دی؟ د هغو نومونه واخلئ چې اوس یې وګورئ. مخکې مو تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدر من زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زبر شنا هم خاری و زره هم تاسو ټول تشرح خلاص پایما د لسم ټولګي جغرافي مزمن پر لسم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی برات روغ او چور صحت مند او سړی د سه جامه و پتن می تر نو زکون کو د چې مرسته سو د نن ورځې لوست پر لسم نوست دی. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په پراو د کیک ډول سره د زرون سره لوستلی و سی چې په حق لبوم معلومات تر لاسه کړی وي. نن ورځ مخکې له دې نه چې تاسو د نن ورځې نو ولوس پیل کتا څو ټول کدر من زکون کې باید د لوست پیل په شبو کې له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري. تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. کدر من او ګللې زکون کوز مرسته سو د نن ورځې پر لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې په حق له معلومات تر لاسه کوو عبارت دی له لمړی د زړو ارادجاتو زیاتوالي او د شار د هوا ککړتیا، د کوڅو او سړکونو خرابوالی او ککړتیا. کتاب صفحه له یوسلو نه دیشي مینه پیل بهتر یوسلو د سرویشتې مې صفحې پرې. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پای پرې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. وروګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط تاسو لږ توجه او دقت ته ضرورت دی چې تاسو مازه فقط لږ څه دقت ورته وکړئ. قدر منو زده کوونکو، د زړو ارادجاتو زیاتوالی او د شار د هوا ککړتیا د دې لامل چې شدي. که چیرې موږ تاسو دې ته متوجه اوسې شو، زموږ تاسو په شاوخوا چاپېریال کې زیات شمېر د زړه لرونکو ارادجاتو زیاتوالی سته او هم چنان زمره استادو د هوا کوم شاوخوا چاپریه چې دي ځینې سیمې چې دي د هوایي پکښې کې زیاته ککړه ده. یا هم شار چې دي ککړ دي. ولې د دې لامل یا هم سبب سری؟ خوږه ځکه کو زړه موټرونه زیاتره تاسو کچیر متوجي او سیرو هغه هیوادونه چې بیا وزل دي، اقتصادي کمزورتیا پکښې زیاته ده. په هغو هیوادونو کې زړه موټرونه په زیاته او پریمانه توګه سره د ګټه ترې اخیستل کیږي. ځکه د دې یوازینی لامل دا دی چې دوی په ارزانه بیه باندې دي او دوی کولی سي د لېږدونې وسایط په توګه څخه استفاده ځینې وکړي او د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي. او له بلې خوا څخه دغه موټرونه چې دي دوی چې رانیسي او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. دا ځینې نیمګړتیاوې هم لري، ځکه دغه د دوی انجنونه چې دي، د دوی ماشینونه چې دي، زاړه دي او هغه لوګي او غازونه تولیدوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. دغه کوم لوګي یا هم دود چې دي، دا د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. نو موږ ویلای شو چې زاړه موټرونه چې په خوا ډیر زیات کارول کیږي، یعنی په پخوا وختونو کې زیات کارول کېدل او د یو ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل لپاره ترې استفاده کېدل، په اوسني وخت کې زیات تره نیو سی وی دی او نیو موټرونو څخه کار اخستل کیږي. د نیو ټکنالوژي باندې سمبال موټرونه راغلي دي چې د هغه پرزې باندې نیو پرزې کار سی وی دی او د نیو ټکنالوژي څخه استفاده شوی ده. نو ویلې سو چې زړه موټرونه همیشه چې کله چې زور موټر په لار باندې چلیږي، نو هغه همیشه لوګي کوي او دغه لوګي یا هم دغه غاز چې دی، دغه یو ډول هوا کې ککړتیا لامل ګرځي او د هوا د خرابوالي د رامنځته کېدو سبب کیږي. کله چې درنه ځکون کې نوې مټران جوړ شول نو د زړو مټرانو ځای ونیول او اوسنی وخت کې بیا دغه وس نوې مټران چې دی په زیاته توګه سره خلک ترې استفاده کوي ځکه زړه مټران چې دی هوا یې خراب کړې ده او دوی ډېر مېسته کړې دي نو په همدې خاطر سره خلک زیات کوشش کوي تر څو د نوې مټران څخه استفاده وکړي ځکه نوې مټران چې دی نوې ټکنالوژي باندې سمبال دي او دوی هم لوګي نه کوي د دې تر څنګ درنه او قدرمنه زده کوونکو زموږ ستاسو د لوس بل برخه چې ده هغه په خپل د قصو او سړکونو د خرابوالي او ککړتیا یعنی د پکسو او سړکونو کې خرابوالي او ککړتیا لامل شي کچیرې موږ تاسو خپل ورزنیز چاپریال ته متوجه او سیجو زموږ ستاسو په ورزنیز چاپریال کې مختلف ډول کوسه او سړکونه ست چې هغوی د یو ډول خراب چاپریال لرونکو له جملو څخه دي ځکه په هغه سیمو کې چې کوم خلک استوګنه کوي یو ډول صحرایي ریواج د دستور او کلچر لري او هغوی د خپل چاپریال د پاکوالي ته هیڅ توجه نه کوي نو له همدې عمل څخه دوی له خراب هاوري دوړ لرونکو دې کوسمو کې ژوند کوي ځکه چې تر اوسه پرې زیاتره کوسه او سړکونه چې دی په خسیوی نه دی او دغه کوڅې او سړکونه کې چې کوم کسان ژوند کې یو ډول د خراب هوا او ککړی هوا لرونکو سیمو له جملو څخه دي چې زیاتره په صحرایي سیمو کې دغه سیمې تر سترګو کېږي او هم چې نن درنه ځکونکو د هامو سړکونو په هوا کې خاوري او دوړي ګنده او ناپاکي لښتي وي چې د ناروغیو د خبرېدلو لامل ګرځي یعنی دغه کومي خیرني او ناپاکي سیمې چې دی په دغو سیمو کې کچیر کوم قص ژوند کې وي هغه قص په حتمن ضروري په بیلابیل ناروغیو باندې اخته کیږي حتی کله کله داسې ناروغي رامنځته کیږي چې هغه حتی د علاج امکان هم نه وي او د دې د مرګ لامل ګرځي موږ تاسو ته په قرآن عظیم شان کې خلک تعالی فرمایي دي چې د ځان پاکوالی د ایمان شرط دی یعنی د ځان او چاپریال پاکوالی پر موږ باندې شرط دی کچیر موږ تاسو په یو سیمه کې ژوند کوو موږ تاسو باندې دا فرض ده چې باید موږ تاسو د خپل ځان او خپل چاپریال شاوخوا ساتنه وکړو تر څو د ډول ډول ناروغیو مخنیوي وکړي نو موږ ویل سو چې دوړي روغتیا ته ډیر زیات ځان منون کې دي د ځکه چې کله بات ولګي شي خاورې او دوړي لای وځي څخه بل ځای ته انتقالوي او د دغه وځي څخه بل ځای ته د انتقالو په سبب کې هغه انسان چې کوم ډول ناروغي لري هغه ناروغي دی و انسان څخه بل انسان ته خبريږي حتی درنوز د کونکو کله چې یو شخص زکام دغه شخص چې وچه خیجه د توخی یا هم پرنچی په وخت کې د د خپل څخه یو ډول افرازات وځي چې دغه افرازات په هوا کې خپریږي د باد په واسطه سره د بل انسان و مخې ته د پر مخ باندې لګیږي یا هم د باد په واسطه سره د ویزې څخه بل ځای ته انتقالیږي او بل هره د انسان چش کیږي په دې ډول سره لا په ناروغي اخته کیږي نو تاسو فکر وکړئ هغه سیمه چې صحرایي او په هغه سیمه کې چې ناپاک لشتي موجود وي ناپاک کچري موجود وي او هم چې سړکونه یې نیوی نو دغه سیمو کې د انسان لپاره ژوند کول به سمره ستونزمن یم دغه سیمو چې کله بارانونه یې هم بادونه ورمنې ولې کې جن سمره ناروغي به خبرې کړي ترنوز د کون کو د کچيري موږ او تاسو غواړو خپل چاپريال پاک او سمسور وساتو نو د خپل چاپريال پاک او سمسور ساتلو لپاره موږ او تاسو ټول ته پکار ده چې باید د اونو ونی کښینه وو یا هم نیالګي باید په ځمکه کې کښینه وو تر څو خپل زرغون چاپريال تر لاسه کړو خپل چاپريال مو سمسور او شیرازه کړو او د ټولو غره اغیزه چې د هغه د چې باید موږ تاسو خپل کوشش وکړو خپل نورملګري او دوستان هم دې ته تشویق کو تر څو هغه هم خپل چاپریال ته توجه وکړي د خاورو دوړو څخه مخنیوي وکړي دا ځکه چې په شنه چاپریال کې موږ تاسو خاوري نوي یعنی په هغه چاپریال کې خاوري نه رامېسته کیږي هغه شون او زرغون چاپریال وي چمن ګلان رنگارنګ درختی ډول ډول بوټي نباتات دا به زموږ تاسو د روغ ته تازه کېدو تر څنګ به زموږ تاسو د سالم بدن ضمانت هم کوي چې د شهرونو د پراختیا او اندوال لامل ګرځي او هم چې نن زمکي منظمې کوڅې او سړکونه چې لری خو بیا هم دوی کولای شي چې د ګلانو په کینغول سره خپل ځمکې ته هواري کې او هم چې نن دوی کولای شي چې د یو بل سره په همکاري سره دولت ته عریضه وکړي او د دولت له لحاظ څخه د هغوی څخه غوښتنه وکړي تر څو د دوی په پروتو او لیرې سیمو کې سړکونه ورته جوړ کړي تر څو د دوی اقلیمي وضع سم شي او دوی د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د دې ترڅنګ درنو ځکونکو هغه خلک چې په کلیو او شهرونو کې په کلیو کې ژوند کوي هغه کسان کچېری تاسو متوجي اوسئ او اوسېږي په زیاته کچه سره هغه کسان کوشش کوي تر څو شهرونو ته مهاجرت وکړي شهرونو ته کارسي او هلته میشتي خو بیا هم د دغو خلکو له عمل څخه شهري ژوند کې زیات تغیرات راغلي دي ځکه دغه کسان د دوی دغه د ژوند کولو طریقه چې د دوی په داسې ژوند کولو طریقه باندې مختصي وي چې د خپل کور سمزورتیا او چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي کثافات په هر ځای کې وغورځول وغورځول کچېری هغه د سړک پر مابینځ باندې وي هم غورځوي یعنی دوی ته دا نه معلومیږي چې کثافات کله چې موږ د کور څخه راباسو باید په مشخص کچره دانې چې پرتی وي په هغه ځایونو کې وغورځو خو دوی دغه ژوند سره بلد نه وي دوی په دې د کوم په شار کې ژوند کوي نو دوی د سړکونو او په کوڅو کې د ناپاکۍ لامل ګرځي دوی دغه کثافات پر سړکونو او په کوڅو کې غورځوي او خاوري د دوی له عمل څخه ډیریږي او د شار په شاوخوا او کورونو چې کوم کورونه دي پر دې باندې مستقیما بد اغیزه کوي او د شارونو د ونه پاکوالی لامل ګرځي نو موږ او تاسو ټول ته په کار ده هغه کسان هغه ګاونډیان چې موږ تاسو په شاوخوا کې ژوند کوي او هغوی دغه یو عمل اجرا کوي موږ او تاسو باید درته درښونه وکړو ځکه د موږ تاسو د ملګرو په سیر دي موږ تاسو د کورنۍ غړو په سیر دي همسایه داسې وي د کور یو غړي نو موږ او تاسو باید درته درښونه وکړو چې د موږ تاسو ګډ چاپریال دی ګډ محیط دی یو ځای موږ تاسو په کې استوګنه کو نو باید یو ځای یې ساتنه وکړو او په روزنه کیه باید پرته وجه وکړو ځکه هم دغه سمسور چاپریال زموږ تاسو د روغ او سالم بدن ضمانت کوي نو کله چې زموږ تاسو د شیراز چاپریال ولرونو د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې یو سمسور او شیراز ژوند هم ولرو نو درنو ځکهونکو دا زموږ تاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ تاسو د زړه اړه د جاتو او د هوا د ککړتیا په حق له معلومات ولوستل د دې ترڅنګ موږ تاسو دا ولوستل چې په هغه هیوادونو کې چې د اقتصاد کچه کم اوسي چې په هغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره د زړو موټرونو څخه استفاده کیږي چې دغه موټرونو انجنونه چې دي دغه موټرونو کوم ماشينونه چې دي د زړو پرزو څخه جوړ شوی دي په زړه تخنیک باندې جوړ شوی دي نو د چلولو په سبب یې په هوا کې یو قسم ککړتیا رامنځته کیږي چې هغه ککړتیا د دوی د موټرونو د لوګي او هم چنان د دې ترڅنګ د دوی د موټرونو د غازي حالت څخه رامنځته کیږي چې هوا ته یې د ککړتیا لامل کېږي د لیدې خو چې په دغه وروستي وختونو کې مختلف ډول نوي ماشينونه د دغه پر ځد باندې راغلي دي د زړه ټکنالوژي پر ځد باندې راغلي دي چې دغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لارو چارې پکې ستنجول شوی دي او د زړو ماشينونو په پرتله باندې داسې دود او هم چنان غازي کیمیاوي مواد نه خپروي چې اوس مخال کې په زیاتو سیمو کې د دغه څخه استفاده کیږي او درنو ځکهونکو یو خبره تاسو ټول په یاد وساتئ چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه د موټرونو شمیر په 1400 میلادي کال کې درې لکه شپږ پنځوس زره او څلور سوه شپږ نوي موټرونه و چې په د کابل په ترافیکو کې په رسمي توګه سره رجستر شوي و چې په سولې کې بیا څلوېش ډول موټران چې و هغه زاړه او ټیټ ماډل موټران و چې دا هم د دې لامل ګرځېدل و چې هوا چې ککړه کې او یو خبره بل ډیره مهمه ده درنو ځکه چې دا باید تاسو په یاد ووسیږي هغه کوم توکي دي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي هغه چې دی عبارت د کاربون مونو اکساید څخه دی دویم چې دی د نایتروجن اون ډای اکساید څخه دی سلفر ډای اکساید دی د سرب زراتی او ځنګړی توګه سره ځنګړی ماده دی او همدارنګ د دې ترڅنګ د فی ام مګنیزیم ځنګړی ماده ده چې دغه د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او موږ تاسو به کوشش کوو چې دغه ډول موزیر شان څخه بټړ کوو او کوشش وکړو خپل چاپریال شاوخوا پاک او ستر وساتو نور نو درنو قدرمنه ځکهونکو زموږ تاسو ولستر دی ځای پر وسندلوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه ځکهونکو به د پښتنې په خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب ورکوي راځم سوالونه تکراروم لومړنی سوال د سړکونو او کوڅو خرابوالی زموږ په ورځني ژوند باندې څه اغیز لري یعنی کچېری سړکونه او کوڅې خراب ووسی ژوند دې زموږ په ژوند باندې کوم اغیز واچوي دویم سوال درنه ځکهونکو کچېری سړکونه جوړوي موږ به د کوم مشکلاتو څخه خوندي اوسېږو. یعنی که چېرې زموږ ستاسو چاپېریال خوندي اوسېږو، نو کوم مشکلات دي چې هغو څخه به موږ او تاسو په امان اوسېږو. نور نو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې په یو څه پوه سوي واوسېږي او یو څه مو زده کړې ووي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضرش کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
غم زهیر انسان.